درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته هر کله درته وایم. زه اسمت ساروانم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وای چې هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 شپته لمړني شوانځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور لمخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي برستيال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی دی. په دې اړه چې دغه لومړني شوانځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني شوانځي هم پکې شامل دي او کنه څنګه دی ویل شوی. خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې د غشمنه داسې مهال کوي چې پرون پنج شنبه د افغانستان په ګرم سیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. خو بیا هم لږ په ژم ټولګي پورته نجونې شوانځیو ته له تک څخه محروم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلې زتوګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولې دي اندیشنه شي. هيومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد وکاو او ویل چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع جزئیات وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوب کې د کوربه تایلند په وړاندې په وروستۍ لوب کې مشغول دی. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت سره سیالي بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 کلن لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو دوه ټیسټ لوبو کې 9 وکټي اخیستي دي، ویل شوی چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دی د رخیدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت حتوکوی. افغانستان د والیبال فدراسیون وای چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزي ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتونو ویندوی سټیفن دوچارک وویل د غزي د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خوړنه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګرو ملتونو او نور بشري سازمانونو به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمو او ښارونو کې د والیانو او د سیمایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د یوشت سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وسمې په ګډون د څلورو سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. زموږه ازادي رادیو اوري. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چاري به اعتبار وګڼل شي. د جرمنی دوی چې ویلي رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمنی کې د ټول قونسلي خدمات د منشن په قونسلګری پورې محدود شي منلې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په روسیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری سوداګری خدمات به اعتبار وګڼل شي. یادې رسنې دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپی تر لاسه کړي چې لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قونسلي خدمات د مونیخ په قونسلګری پورې محدود شي، چې دا مهال یاد قونسلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چارې مخته وړي. خو دوچ ویلي دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قونسلګری دې په ټول اروپا کې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبرې د طالبانو دا غوښتنه د ډیپلوماتیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1961 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. د دغه آلمانۍ رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکي او فني خبرې اترې هم لري. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلي نظرونه لري. د جرمني په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمني حکومت دغه پریکړه چې د منشن قونسلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده بعد دوی ستونزې راکمې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو دې افغانان لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې سیده د مونږ سفارت مونږ هویت دلته هر څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې سي که د مونږ پاسپورټ ایکسپایرډ مونږ ته ویزه راکوي، هر ویزه باید درې کاله بعد تمدیسي. بعضې خلک دایمي ویزه لري، نو بعضې خلک درې کاله یو کاله بعد د هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزه ورکول کېږي. د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې دا ډېر غټ خبر دی.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قونسلګری د چارو د بې اعتباره ګڼل کېدو پریکړې ناهیلی کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله شکه په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بې اعتباره کېدل یو ناهیلی کوونکې موضوع ده، او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خدا ستونزه ده چې افغانان به د ډېر لري ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته، او هلته به د خپلو چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري، او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده، او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي او چارې به په ډېر کرار او ورو ډول مخته.
د یادولو ده چې جرمني د تیرې اګست میاشتې په 13 نیټه 28 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورټ کړل. کڅام تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي. خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دوهمه موضوع مهم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د استلو په خبرګون کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کیږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او شزه له عمومي ژوند لري کړی دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د آبدی سپوږمۍ په راپور کې
وروسته له هغه چې د جرمني حکومت 13 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل ویبپاڼه د ویلامي په خبرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي، او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یا یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځه سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب ټولنیز ژوند کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشته یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي رادیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلې او حساسه موضوع ده. په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روغانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلي افغانستان کې واک ترلاسه کړ زرګونه افغانان چې فعالان ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خصوص ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو په دغه ولایت کې په مشایرو کې د انتقادي شعرونو ویل منه کړی دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو د پریکړه لوي مشایره ورسته کړې چې پکې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوی وو. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشایرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړی دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټن غر په محلنۍ مشایره کې د یو شمېر شاعرانو لخوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رازی د مشالونو ارمان وکړ په خدای مولا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشایره کې د نجونو د خوانزیو په حق لوي انتقادي شعر دی. دا مشایره د تیرې جمعې په ورځ د وکی په نهمه نیټه شوې و. د دې مشایره یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
د تنغره په مشایره کې د نجونو خوانزی ته شعرونه ویل شو. یا ورسره د ګلمن پښتون لپاره غوچت شو. د ټول مشایره ترتیبون کې مور غوښتل شو او ترڅنګ ورسره نو پریکړه دا شو پرتونکو کې چار ځو مشایره کې شعر وایي لمړی باید د حکومت له مسولینو سره خبر شي او ته شعر ورکي غوي به ورته امضا کوي. د غوړو سره په مشایره کې ویل کې چې دا د سانسور اوج دی.
هغه د هم مای چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د دې ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشاعرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
دا هغه شاعر دنی وشا په ژبه چې د شعر و دردنی فلوري په مال
د پخوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستي پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. د هم چنغ وړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شعر خدا پله دا شعر په واک کې نه وی کنه ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نه وی خو هغه د زړه چیغه وی. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کیږي خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې ازغي ورته پرته وي دای ګل انزور کی باید شاعرانو ته بشپړ ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړي چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي دا شوې د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوې.
خپل پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به ووري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوه چې موږ ولې سترس لرو، استراب او وېر مثلا لکومه اولی پیدا
د هلمند د نادلی د ادبی بهیر کلیسه سره مانس
او تر دې د مې په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه دول سکاله پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو په کې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
نو خو سره یې زول پلاستیک ورغړی دی ته د سلو شانو چینه بکل اورو کله له هدل وری کی
د خبرونه په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ لوري د پښتو شعرونو غوړه جایزه اعلان شوه. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملی عزیزی اخیسته بل قیس هاشمی ته بیل شوه ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوې ده چې هر یو یې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمې غزل ته بیل شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمدزی ته او د 1000 ډالر لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوې ده چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله د بنسټ ته شیرونه استول کیږي د پلاوی د آنلاین غونډو لاري چیړي بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسه کال لمړي جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار غټلې وی. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور غټون کیو او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو غټون کې پتیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی حیات د جایزو ورک سنټا کې نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر صبری ده راځي دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه په کې دخالت ولرم خو دغه تشویق زکوم او تروسه ز راضی ام.
تاسو اسی چې تاسو مداخله نکوي، کله چې څوک مداخله نکوي طبيعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضی نه وي. تاسو تر څه حد پورې راضی است؟
ز د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه خدي دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عیني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خواخوا سړی دغه کیږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خواخوا حدسول کیږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوي چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونګه متوجه شو د داورانو نظرم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډیر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي منګا دا یو جایزه د دې پینزونه یو جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یو جایزه بیل کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو کنه تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زمان نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. اصلا خود است دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته، او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترکوی.
استاد جنید، په دې تیرو دروی کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده په افغانستان کې. جنوم پکې جایزه اخیستې دي، او هلکانو پکې جایزه اخیستې دي، او نارینه او ښځینه جایزه اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه په خپل حال پات شي؟
دې پوښتنه جواب نشم درکولای. ذهني داسې ما ته ښکاري چې هغه لکه تماسونه چې څوک ما سره نیسي دغه په بنا دغه صحت سوالای شم چې یو څه هغه زبم دی جایزو کړی وي، خو دې لپاره بیا تحقیق پکار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپله د شعرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
لو استاد جنید شریف څخه په مننه اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه را پاڅه احمد شا بابا، نه دی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریگ دی تا تا تر جنت گران و زمکه او هوا بابا دو او یا دی نوی یو باور ستا ملگره اکڑا دو او یا دی نوی یو باور ستا ملگره اکڑا زی دی بیا حسین پو طرف د کربلا بابا لنگ بمانه اکڑم د خیالونو پر باغی فکر رنگی بمانه اکڑم د خیالونو پر باغی فکر زم در نزنگلونو تا تزار د بودا بابا تور د بیننگ پختنو پننگ ترلی چا بس چی د وطن پغرو پرتن وای بلا بابا های د پختنو ظلمو خلی پا تا دی زاری تسوی بل کلی تا ملی غزما د لیلا ورا بابا
ل کاملی عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېږلی و. په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادالی د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنۍ مشاعرې راپور لرو. خو له یوې خبرتیا وروسته د یو کتاب په اړه، د یو نوي کتاب په اړه.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پاسز رونا پولا دی مازغه کتاب په روسي کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی که چیرته د پاسز رونا پولا دی مازغه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي، هم به مو مازغه پولا دی شي. شغل ستانکزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان ته لوستل ضروری دی. شغل ستانکسی ازادی راډیو ادبی مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه.
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي، او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل مازغه سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانک زای چې تبل بسید او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډیرو ستونزو اصلي ریښه د سالم بدن او سالم مازغه د نشټون له امله دی. هر تکړه انسان پولادي مازغه لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاست زړونه لري. د پاست زړونو او پولادي مازغه کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی. دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد عیسی ستانکزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولی دي چې په ناروې کې ټول منل دي او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د محمد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګه د نړۍ له هر ګوټه تازه تر سره شوی څېړنې راخستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه اسانه دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا لولي. مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل سره تر اخیره ولولي، ممکن اونې ورسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستلو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی صدل وستون کې تر سرکو کیشي او یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلن نه کوي. که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن له بي کیسې چې مخکې هم لوستي ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغیز شیندي. سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدل شي. ساینسی کتابونه هم که په شنه سر لیکل شوی وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاستز رونا او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساینسی اصطلاحات په پښتو کې لښت لرو، نو د داسې اثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وی چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړی.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایمه بدن سره کم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسټرز رونا پولادی مازغه د کتاب کتون کې محب زغم د دې اثر شبه ستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولای شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتر کړي.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسټرز رون او پولادی مازغه کتاب په یو برخه کې د ورزنی ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوې چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا لکومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه نیولای شو او که په اخته او علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند باندې لګه را بدل شو. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نو را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا څه وکړي چې دا څه سوبلي کې او چاپ ته وسپاري چې خلک شپې پوښي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سایوي:
هیواد کې لبد مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغي په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده کارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، د غرض لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همداسې مازغه هم د اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پیو شي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسټرز رون او پولادی مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتاب یو ښه ګڼه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټورې لارې چارې وپیژندلې شو. د مغز د قوي کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللې شوې ده. یعنی هیڅ شی د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څیړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مغزو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مغزو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مغزو مثبت غیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي څېړنو په اساس شوې ده. دې کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلطي ګوروني حالت او ژوند یې ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پوښته شوي، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو له منځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کاروي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملي کولای شو، لکه ورزش، لیکوالي، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه اروپوهنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش، پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونی لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واځي او څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو دا ساده بیتولنه چې دولس کاله د جګړې په کرشه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړۍ کرشه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیزې د نمانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې، خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړله. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادالي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادالي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
خغلی نجات ملوی د یادی ټولنې لاري ډیرې تنکی ځوانان وروزل شو، د ادب او فرهنګ سره آشنا شو، او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړی او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلې ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادی ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلی او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشده ښه ډیره شوې ده. د یادی ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل،
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم، د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې، د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلود. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندی، کافیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندی، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلې ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. کڅام د نادلی او فرهنګي ټولنې خړی د زاینشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالی امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي. خو د هلمند اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و، وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد، امارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و، او په لیرو پرتو ولسوالیو کې دوی انسجام نه درلودي. نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی موټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجمع کړي دي، او ارمیاش په اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارچي او ګرش کولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو. خو د دوی لمنځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشق دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی، د مین دون درانه غم تخوار زړګی چشدی، د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي، د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي، وشکل حسن ته بی تاب لیونی چشدی، پر پاک مین بنو خدا شک زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشدی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاصه واخو مگر سر په خلګو مگر زو، د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو، ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د نادلی ادبی بهیر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چپشې دې نه قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اشه چې جیب ته د ګټي پیسې نه ورلويږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیلو مندوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه، د خوست سربیره په کې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جنو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملګری می څورک د څمرګي خړلې دي نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي
دا د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترنم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د ورځې سیمې د ټنغر په 15 کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کاوه. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه. د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادي راډیو ته ول پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په داسې یو پورته مینې یو ډېره لوی او شانداره مشاعره کې ګډون وکړو او داسې غونډه چې د دومره زیاتو ولسونو یو ځای کول د را جمع کول راټولول دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هېڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې دي په غریزو له کلي له لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي، مشاعرې جوړوي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خصوصا د پښتو ادبیاتو همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
ټنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور، د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډېر یو خلای کار ده، خلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سي غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې تر څو موږ خپل کلتور، خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پورې په ودانیزو چارو کې یو خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړه کړې ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړې ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لري پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لري پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکیو باندې.
د ټنغر په 15 مهالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلي شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې د ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچول موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم خو په مخ یې درې رنگ خالونه دی خو څه یې کوي چې څومره خاندمه باور وکړه چې داسې نه ده په زړه مې ښه پریمان غمونه دی خو څه یې کوي په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي نه یې خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي خو څه یې کوي که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي خو څه یې کوي او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه له تا د هر سړي رازونه دي خو څه یې کوي بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي خندا ته بهانې غواړي ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی دا وطن شوخې 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 ترانې غواړي او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې معنی مې د شعر داسې نه وې نورې هم شته که څوک یې بل رکمانې غواړي
زایی شاعر مولادین تسل بیا در تنغر خکلا و پرتم تخپل لیکلی بیتونه ولانده کرل
غیگه که دی شعر ولولی کاری تنغره نن بیا دی لمسته نسترگی سریخ کاری تنغره دخوز سربیر نور شایران هم دل درغلی لمن دل او رای تکشنیخ کاری تنغره چه تا سکوڑی کردی دی که داد دوی حمد ده زوانان تو لکه ورونا ده ورزیخ کاری تنغره خیخی او باور کرده و خپل سیوری پری پرزو کرده ده خوک جانان پزرده که افسانه اخکاری تنگره چه بیاد مولدین ده سل غزل تر کور وای پا خلک ده مایان و زمزم اخکاری تنگره
در تنگر مشاعره پا شیرونو که ده مینی دوستای وصال فراق و کلاگان و دستایان برخه هم پزرده پوری و زوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کلا کلا لیو چا سړی خپشی تب وای له دنیا سړی خپشی یارا نن خو مواده د ملاقات وا یار لره ک سبا سړی خپشی څو نور بیتونه دي چې سړی ورکیږي مزه خیر دی که کیږي مزه ګورا ما ګل راوړې دغه وچیږي مزه کدا وار لاړې کولیا کیسه ختمیږي مزه
د نورو غنو ترنم کوونکو لډلې د پکتیا څخه خبرغلی ملما شاعر سید الله زهین په زړه پوری ترنم وک چې د غډونوالو له تاود هر کلی سره مخامخ شو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړې را لې شلې مننه ترې کوم او کیسه سره اورو
قدمونه ای خودل. لپخو سره ای زور پلاستیک ورغړیده. د دست فروشانو چیغی با کلورو کلل هدل وریسوی. آوازونه با یو لبل سره گرد شو. عجیب آواز بدری جور شو. گنه گنه دوم را دیر آوا. قابل ویل د ټولی دنیا مخلوق تیخار تر را طول سوای. چا یو تیل واحا. چا بل. تر چود دلو لارا پیدا کری. سین سریانو با قصدی زان لخزو سره ولگاو. پنجره ای سر وگرزیده. زانی ورک کرد. پا ذهن که پختنی پیدا سوی. چوکیم. چکوام. چیر را غلیم. پکم زای کهیم. سترگی پتی کری. پیرته پرانستی. جور سای واخستا. پیرته زان ومونده. لزان سره ای وویل. لکابل دخار گرنه گونه دی. بیخی لار رکی کری. زور پلاستیکی هم داسی لپخو سره لکبت شور ارغریده. تیدی رو دتلو خاند و. چو قدم اوران دیولارا. پی وکرا چه خزین جامی پرتیوی. پا بلا سنگا توکی. تدوارو کرا چه ترمند چو پخانی ولی سوا. دوی خزی هم ورطا ولاریوی. کلا بییوا کلا بلا جوره جامی را پور تکری. چه دوی با هر جوره را واخستا دکاندار بیی صفتو نورتا پایل کرد. آخر دوارو یوه یوه جوره جامی زانو تخوخی کری. دی بایی پختنه یو کرد. دکاندار بایی جوره یو نیمزر افغانی. دخزو او دکاندار دیر زن چنی روانیوی. دکاندار ورطا شل قسمه کول. چه گتا نلری. خزو ورطا دی بایی دی ارزانی دو خبره کولا. آخری جامی جوره پا وسوا افغانی پر خزو خرچی کری. خزو تایی بو بایل. جوره که 500 افغانی را تا بو بخشی. تر دی اضافه گتا میل تاسی نده اخیستی. خزی خوشاله روانی سوی. دو دوی دتلو سره دکاندار بل تا وچی چونده مسکی کری. خزی جنجالی بی. سمه گتا ایرا نکره. تو خیره نگو تی لمرای پسی وگو تا ورطا ونی ولا. چه مطلب بایی چو. جلی چو جوری جامی وکتلی. خو اخیستو تا از رخ نکر. لکه چه خواهی نسوی. که چه کسا و. گرو رو تری روان اسوا. دکاندار غک پسی وکر. فراشه داو گورا. نوری در تحکارا کرم. اوس می نوی دیزاینو نرا وڑی دیری کلی جامی دی. جلی چه پخول روان اسوا. هیچ زوابی ور نکر. چو قدم اوران دیولارا. خنی ولی سوا. سرک بل لورتا دتللو اراده وکرا. خوزر نازل ایسی دا. خرد سرک بل لورتا پکوری و تو سوا. لمرائی لوی موتار راغا. آرانگی ورطا وکر. جلی ای اوگام توب کر. لبلی خواب بل موتار راغا. نگدی وچن جلی وو وحی. جر موتار ودره ده. جلی سخت ویده دلیو. پا پتخل راوان اسوا. طول وجودی لرزیده. چو قدم اوران دیوارا. هر چه گرد برد سوی وو. پخوانی دکانون اوران وو. دورانو دکانو پا خاورو او لطوی پیخیه ولگی دی. پل قدمی پورتا کر. لچپلی راوات لگوتی پا کلاک دبارا ولگی دی. دی درد احساسی وکر. نورا هم خپلو قدمو تا دقیق اسوان. او رو روی قدمو نی خوده. چه لگوران دیولارا سترگیه دی مینایار مارکیت پلو هاو لگی دی. خوشحال اسوان. لگی قدمو نگرندی کرد. مارکیت تا دنن اسوان. پر مخی او حلق براغای. چو کتابی پلاس کی و. قدمونه ی اوچاته اوچاته پورته کول لکه ډیری مخی او هیلی چې لري جلی چې د هلک تلو ته وکتل سترګې یې اوښلنې سوې سوړ اسویلی یې وایست آه زما مخی
له همدې کیسې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم شدی وي
پیدا کرے در کما پوہا رزق پل رضا کرے چیمی نختائی پتا باندی پیدا کرے در کما پوہا رزق پل رضا کرے کما پوها رزق پل رزا کڑے